السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو خپل سره نیول او زورول سملاسي پای ته ورسوي. دغه سازمان د پناه غوښتونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د جون په شلمه لمانځل کیږي دغه غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې د دغه سازمان په حواله لیکلي دا کډوال چې پاکستان له نیولو او زورولو سره مخامخ کړي تر ډیره هغه افغانان دي چې د طالبانو له ناوړه چلنده تښتېدلي دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د جنوبي آسیا یوې مسؤولې دینو شیکا دیاسنایک ویلي د افغانانو وضعیت ته د نړیوالو نه پاملرنه د ژورې اندېښنې وړ ده. په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو شمېر میشتو افغانانو هم د دوی په وړاندې د پولیسو د ناوړه چلند او زورونې په تړاو شکایتونه کړي دي. طالبانو بیا تر دې وړاندې هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې دوی په افغانستان کې دننه افغانان یا د پخواني حکومت مسؤلان او کارکوونکي زوروي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله داعش سخته ځپل شوې او بله فعاله وسلواله ډله نشته. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش د دفتر یا سیګار وروستی راپور هم رد کړ. سیګار په خپل تازه راپور کې داعش ډله له القاعده شبکه او د ملي مقاومت جبهه د طالبانو د رژیم په وړاندې امنیتي ګواښ یاد کړی. د داعش خراسان ډلې په بدخشان کې د وروستیو چاودنو مسؤلیت منلی دی. په هغو چاودنو کې د بدخشان لپاره د طالبانو د مرستیال والی نثار احمد احمدی او په بغلان کې د طالبانو د پخوانی امنیه قمندان په ګډون شل تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزیر اعلان کړی چې د سیمنټو د پنځو لویو فابریکو په جوړولو سره به هیواد د سیمنټو په تولید کې پر ځان بسیا شي. بختار دولتي اژانس د طالبانو د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور د سرګندونو لمخې لیکلي چې دغه فابریکې به په هرات، کندهار، لوګر، جوزجان او پروان کې جوړ شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا فابریکې به د کومو کورنیو او بهرنیو شرکتونو لخوا جوړیږي او په کوم لګښت او کله به بشپړې او ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي. اوس مهال د غوري او جبل سراج سیمنټو فابریکې فعال دي او د افغانستان د اړتیا وړ یوه برخه پوره کوي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق وایي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې له 615 روغتیایي مرکزونو سره مرسته کړې ده. یونیسف په یوه ټویټ کې ویلي چې د دوبي د تودوخې په رارسېدو سره به د شدیدې ناسناستې پیښې زیاتې شي چې که درملنه یې ونه شي نو د ناروغ ژوند به له ګواښ سره مخامخ کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن داسې مهال چین ته دوه ورځنی سفر پای ته رسولی چې د دغو دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د ښو اړیکو د رامنځته کولو په اړه یې غوښتنه ځواب نه شوه. بلنکن پرون دوشنبه د چین له ولسمشر شي جنپینګ او نورو لوړپوړو چارواکو سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل پکینګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي تماسونو بیا پیلولو ته چمتو نه دی. د هغه په خبره واشنگتن دا ډول تماسونه د غلطو محاسبو او ټکرونو د مخنیوي لپاره مهم ګڼي، په ځانګړې توګه د تایوان په برخه کې. دا وو خبرونه. تفصیلی کولای شئ زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ. ادرس یې دی azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې ملګری ملتونه وایي د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې باید د افغان میرمنو او د هغوی د مدافع ټولنو ملاتړ وشي.
ټولنې باید په دوامداره او له شرایطو سره سمې تمویل شي چې دغه اساسي ستونزو ته رسیدګي وکړای شي.
د ښځو له یوې فعالې مې پوښتلي چې ولې نړۍ د ښځو په برخه کې د طالبانو له تګلارو خوښه نه ده.
دا کوم زیاتای چې دوی په افغان مېرمنو کې دا نه کلتوري توجه لري او نه دا شرعي توجه لري. دا فقط تر پنځه ملایان دي چې د هغوی خپله هغه سلیقوي برخورده.
میټا شرکت هوټ کړی چې د طالبانو د ټویټ د واتس اپ حسابونه بندوي. دا چې ولې خبرونه کې په اړه راپور لرو. او کاناډا پر وو ایرانی قاضیانو بندیزونه لګولی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ که تر پای از موږ ملتیا وکئ. په دوهمه نیمایی کې د زهرو کاروان خپرونه هم درته لرو. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ټینګار لري چې د طالبانو د محدودونکو اقداماتو په ځواب کې باید نړیواله ټولنه د افغان ښځو کلک ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرون د افغانستان لپاره د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ په راپور بحث کړی. په دغه راپور کې د طالبانو د زیاتېدونکو سخت دریځیو او سرغړونو یادونه شوې ده. د شورا په دې ناسته کې حللاره دا وښودل شوه چې له افغان ښځو باید کلک ملاتړ وشي او د جنسیتي تاوتریخوالي او سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د کاري ډلو پروګرامونه وهڅول شي. تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشره وایي مهمه ده چې په افغانستان کې د ښځو د مدافع ټولنو دوامداره ملاتړ وشي او د بشري حقونو د سرغړونو ریښې وچې کړای شي. میرمن دروتی استرادا تانک چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې رهبري کوله وویل
ټولنې باید په دوامداره او له شرایطو سره سمې تمویل شي چې دغه اساسي ستونزو ته رسیدګي وکړای شي. د ښځو په مشرۍ له ټولنو باید ملاتړ وشي. همدارنګه باید له نارینه وو سره هم کار وشي چې د بد نارینتوب دود ختم شي او د بشري حقونو داسې یو فضا رامنځته شي چې د تبعیض اساسي ریښې وچې کړي.
هغې د افغانستان د بشري حقونو د اوسنیو سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د تبعیض ضد کاري ډلو له پروګرامونو هم پراخ ملاتړ ټینګار وکړ او تر څنګ یې په نړیوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې له هغو ښځو جدي ملاتړ وکړي چې د خپلو حقونو لپاره یې غږ پورته کړی.
په هیواد کې د ښځو مقاومت ته په کتو چې موږ ته آن په داسې سختو شرایطو کې هم هیلې رابخي، موږ د دغو هڅو ملاتړ کوو او په افغانستان کې ښځو او نجونو ته وایو چې تاسو نه هیروو او په دې مجلس کې له ټولو تاسو ګډونوالو هم همدا هیله کوو.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په دې ځانګړې ناسته کې ګډونوالو تر ډیره د افغان ښځو او نجونو په وړاندې له زیاتېدونکو سخت دریځیو او محدودونکو اقداماتو شکایت وکړ. د بشري حقونو د شورا په دې ناسته کې څو افغان ښځینه فعالانو هم برخه اخیستې وه. شهرزاد اکبر چې د رواداري په نوم د بشري حقونو د یو بنسټ مشره ده او پخوا په جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیسه وه، د افغان ښځو په وړاندې اوسنی وضعیت جنسیتي اپارتاید وباله.
په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت یو جنسی اپارتاید دی او یو ورځ به دا ومنل شي. په غړو هیوادونو باندې غږ کوم چې دا تاریخ ریښتینی پلو ته ودرېږي، نه دا چې د جنسیتي اپارتاید د یو سیستم همکار او موافق واوسي.
په دې ناسته کې مدینه محبوبي هم وغږېده چې د ښځو فعاله ده او ویلې له افغانستانه دې ناستې ته راغلې. هغې بیا په تعامل او په افغانستان کې درنه د موجودو ټولنو په ملاتړ ټینګار وکړ.
دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې پر موجودو مدني فعالانو بنسټونو پانګونه وکړي او هغوی تقویه کړي. انزوا د حل لار نه ده او دا کوم رغند پایله نه ورکوي. افغانستان باید د نړیواله ټولنې برخه او باید د خپلو مسؤلیتونو ځوابګوی وګرځول شي.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ چې د بشري حقونو په شورا کې خپل راپور وړاندې کړ، د افغان ښځو لپاره شرایط ورځ تر بلې خرابېدونکي وبلل او ویل د ښځو په وړاندې محدودیت او د هغوی ځورونې دي او بشري جنایت په توګه حسابېدای شي. هغه بیا د حل لارو په برخه کې به د ټینګار وکړ چې افغانان د ملاتړ او خوندیتوب اړمن دي او که له واکمنو چارواکو سره تعامل هم کیږي په دې شرط باید وي چې د بشري حقونو سرغړونې عادي ونه ګڼل شي او مشروعیت ترلاسه نه کړي. طالبانو لا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د ناستې په اړه عکس العمل نه دی ښولی. مخکې بیا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بشري حقونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ د راپور محتوا ناسمه او بې اساسه بللې وه او ادعا یې درلوده چې په دغه راپور کې د هغه په خبره د افغانستان کلتوري او اسلامي ارزښتونه له پامه غورځول شوي. طالبان د 2023 کال په اگست کې واکته ورسېدل. له هغه راهیسې لږ شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل دي. نجونې پوهنتونو ته نه پرېږدي او څه باندې شپږ میاشتې کېږي چې په کورنیو او بهرنیو مؤسسو او ملګرو ملتونو دفترونو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګولی.
ومو ریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یو ځل بیا په پرونی غونډه کې د افغانستان بشري وضعیت په تیره هلته د ښځو حقونه د اندېښنې وړ بللی دي او طالبان یو ځل بیا په تبعیضي چلند تورن کړی دي. د ملګرو ملتونو په پرونی غونډه کې د حل لارې دا وښودل شوې چې له افغان ښځو باید دوامداره ملاتړ وشي. دا چې نړیواله ټولنه نور څه کولی شي او څنګه دوی له طالبانو د ښځو د حقونو غوښتنه کولی شي، همدا او نورې پوښتنې مې د یوې مرکې په ترڅ کې د ښځو له فعالې او د ولسي جرګې له پخوانۍ غړې شینکۍ کړوخیل نه کړې دي.
بینل ټولنه باید د افغانستان په وضعیت باندې جدي غور وکړي، ځکه چې د افغانستان نیمایي نفوس کله چې له خپل بنیادي او اساسي حقونو څخه محرومه ده، څنګه کولی شي دنیا د دې تحمل وکړي او اتفاقات وګوري او صرف هغه باندې را اندېښنې ښکاره کړي او راپورونه جوړ کړي. زه فکر کوم چې څه کم دوه کاله کېږي چې افغانه میرمن او نجونه نشي کولی تحصیل وکړي، نشي کولی سفر وکړي او نشي کولی چې یو حلال روزي کمایي لپاره مثلا هغه مشروع ازادي ولري تر څو پورې کار وکړي. واقعا دا یو توپیري چلند د میرمنو سره، فقط ښځې په اساس جنسیت د ټولو حقونو سره محروم دي. تاسو وویلئ چې ښاغلی زبیع الله مجاهد ویلي چې په دې راپورونو کې د افغانستان کلتوري او شرعي مسایل له پام کې دندې نیول شوي. زه تعجب کوم چې آیا افغان میرمن د لومړي ځل لپاره کار کولو، آیا افغان میرمن خو تقریبا له شپېته کال نه په دې خوا ته د ولسي جرګې غړې وه، حتی د وزارت کرسي ورته ورکول شوې وه. نو سل کاله مخکې د افغانستان لومړی میرمن مثلا یو ټولنیز ژوند درلود. زه نه پوهېږم چې دوی کوم کلتور څخه خبرې کوي.
فکر کوم اصلي مشکل هم دغه دی چې په تعبیرونو او تفسیرونو کې ستونزه ده. مثلا طالبان د بشري حقونو موضوع یا په ټوله کې د ښځو د حقونو موضوع یو ډول تعبیروي، له کلتور دود او دستور سره تړي، له اسلامي شعائر سره تړي. کنه دا چې مستقیم په صغر د طالبانو سره دغه بحثونه دوام پیدا کړي، هغوی ته قناعت ورکړل چې ستاسو تعبیر مثلا سم نه دی یا ستاسو تعبیر سره نړیواله ټولنه موافقه نه ده.
په دې باندې طالبان په پوهیږي چې دا کوم زیاتای چې دوی په افغان مهربانو کې دا نه کلتوري توجیه لري او نه دا شرعي توجیه لري. دا فقط تر پنځه ملایان دي چې د هغوی خپل هغه سلیقوي برخورده او ښاغلی زبیع الله مجاهد څخه چې مجبور دی د دغه طالبان د حاکمیت څنګه یا ویان ده، نو هغه دنیا ته وایي چې دا کلتوري وغه الان چې دنیا سره کله مخکې د افغانستان لومړی میرمن یا ملکه لیدلې وه چې هغې ما څنګه څه ټولنیز ژوند درلوده، یا ماسلما ویلی څه کم شپېته کاله مخه له مغه قندهار نه دوه میرمنې چې یو لومړی د صحت عامې وزیر او له قندهار نه انتخاب شولو، همدارنګه یو بله میرمن ولسي جرګې ته لاره پیدا کړه. دا کلتوري موضوع نه شي کېدلی. فقط هم د په قندهار کې پنځه شپږ نفره چې ناستې دي، ځکه چې دوی مغه رقم په چاپېریال کې چې دوی شوي ښځې په د انسان په سر کتل شوي نه دي، او یا په کلیوالي ژوند کې هغه میرمنې نجونو له هغه خپل حقونو څخه برخمنې نه دي. دوی په مغه ذهنیت باندې چلول شوي او متاسفانه په داسې مدارس کې درس ویلی چې زه مطمئنه یم چې له هغه ضعیف روایتونو دوی ته تدریس شوي دي چې اصلا هغه قابل د اعتبار نه دي. یعنی او دا زبیع الله مجاهد خو خپل مشکل لري، نشي کولای چې هغه رد کړي. که تاسو په یاد یاته زبیع الله مجاهد وایي که ماته که زما په اختیار کې ما به دا مکتبونه سبا پرانیستلی.
و خود دوی د طالبانو په غړو کې هم اختلاف سته، خصوصا په د ښځو د تعلیم په برخه کې. میرمن کړوخیل، دغه د طالبانو د حکومت هم دا د دوه کال نږدې پوره کیږي، پرله پسې اندېښنې ښودل کیږي د ملګرو ملتونو لخوا، د نورو نړیوالو بنسټونو لخوا نه، اما هیڅ اوبل ځای نه خوري. مثلا د ښځو پوهنتونونه لا هم بندې، ښوونځي لا هم بندې، د کار موضوع لا هم مثلا ځنډول شوې ده. فکر کوي په لاند وخت کې څه خبرونه شته په دې برخه کې؟ یعنی احتمال شته چې طالبان بالاخره وکولی سي د نړیوالې ټولنې او د خپل د افغان ټولنې د ښځو د فعالانو د غوښتنو ته ځواب ورکړي او پر ښځو محدودیتونه لري کې او حقونه ورکړي؟
ضرور خو همدا ده چې هر ډله چې خپل ځان حاکمه بولي او فکر کوي چې دوی یو مشروع حکومت او راغلی او د خلکو په خوښه، نو باید چې د خلکو غوښتنو ته متوجه اوسېږي او بل دوی د افغانستان په وړاندې باندې مسؤلیت لري. که په زور راغلی او که په رضا باندې راغلی، نن چې دوی حاکمیت په لاس کې ده، دوی د افغانستان پرمختګ مسؤلیت لري، دوی د افغانستان په ځان بسیا کېدلو مسؤلیت لري، دوی د خلکو خوندي د حقونو خوندیتوب مسؤلیت لري. دوی نشي کولای چې نن ټوپک او اسلحات په زور باندې میرمنې او نجونې له خپلو حقونو څخه محرومه کړي، دا خو انصاف نه دی. دوی که نن یو سبب د دې خبرې به هم تاوان ورکړي او هم به ځواب وایي.
د ښځو د حقونو فعال شینکې کړوخیل و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو، اوس هم راځو دې ته چې د فیسبوک د شرکت یا د فیسبوک د رسنۍ مالک شرکت میټا هوډ لري چې د طالبانو واتساپ حسابونه وتړي. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي چې میتا شرکت طالبانو پورې اړوند د واتساپ حسابونه تړي. میتا شرکت ویلي چې د واتساپ اپلیکیشن د طالبانو ترمنځ د اړیکو په اصلي وسیله بدل شوی او طالبان په خپلو کې د اړیکو لپاره د دې اپلیکیشن استفاده کوي، او ان هغه طالبان چې لیک لوست هم نشي کولای د وی تڼۍ په کې کاغلو سره کولای شي له خپلو ملګرو سره په اړیکه کې شي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په راپور کې راغلي چې په وروستیو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا د واتساپ کارونه ډیره شوې او طالبان د شخصي اړیکو ترڅنګ ان د رسمي چارو لپاره هم له واتساپ استفاده کوي. د میټا شرکت ویان نیویارک ټایمز ته ویلي اوس مهال دوی په واتساپ کې د حسابونو عکسونه او واتساپ ګروپونه سکین کوي ترڅو په کې طالبان په نخښه او حسابونه ور وتړي. نیویارک ټایمز په خپل راپور کې لیکلي چې په دې وروستیو کې یو شمیر طالب پوځیانو هم د خپل واتساپ حسابونو د تړل کېدو په اړه شکایت کړی. ورځپاڼې لیکلي چې ځینو دغو کسانو د نویو سیم کارتونو په اخیستلو سره ځان ته په واتساپ کې نوي حسابونه جوړ کړي. په دې راپور کې ویل شوی چې دوه میاشتې مخکې د طالبانو یو ډله پوځیانو د کابل په شاوخوا کې د داعش ډلې پر یو پټنځای د بریټ لپاره چمتووالی نیوه، خو د دې عملیاتو د همغږي کولو په محل د حبیب الله رحمان په نوم د طالبانو یو قومندان ونتوانید چې د عملیاتو د سیمې په اړه پر واتساپ کره معلومات شریک کړي. د طالبانو دې قومندان وروسته د یو بل طالب پوځي د واتساپ وسیله له خپل مسؤل سره اړیکه ونیوله، خو دا غ ټینګار دا و چې د داعش د پټنځای جزئیات باید پر خپل شخصي واتساپ سره شریک کړي. خو د راپور په ټکو د امریکا د بندیزونو له امله د حبیب الله د واتساپ حساب تړل شوی و. حبیب الله نیویارک ټایمز ته ویلي چې واک ته لبیا رسیدو وروسته ډیری اړیکې د واتساپ له لارې نیسي. په همدې حال کې یو شمېر طالب پوځیانو له نیویارک ټایمز سره په خبرو کې ویلي چې د واتساپ له کارولو پرته بل ستونزو سره مخ شي. د دې راپور په اړه مو د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتل. هغه ویل چې دا مسأله لومړی څیړي او وروسته به بیا خپل نظر شریک کړي. د ټکنالوژۍ د چارو او ټولنیزو شبکو د برخې یو متخصص علی رضا حسینی په دې اړه آزادۍ رادیو ته ویل
د دې حسابونو تړل کولای شي په ورځنۍ چارو اغیز وکړي، خو طبیعي ده چې نور اپلیکیشنونه او شبکې هم شته. که داسې وشي چې ټولې شبکې او اپلیکیشنونه د طالبانو په مخ وتړل شي، نو دا جدي او ژور اغیز درلودلی شي، ځکه ډېری طالبان د میتا شرکت له خدمتونو استفاده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې واک ته د طالبانو له بیا ستنېدو وروسته میتا شرکت پر فیسبوک هم د ځینو طالب چارواکو او حکومتي ادارو د فیسبوک حسابونه وتړل، او اوس مهال طالبان تر ډیره ټویټر کاروي.
اوس هم ورزو پاکستان ته. هلته یو شمېر رسنیو لیکلي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ بیا د خبرو کوربتوب وکړي، او په دې اړه داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د قبایلي مشرانو د یو پلاوي په لیږلو سره د پاکستان حکومت موافقه کړې ده. دا چې په دې اړه نور خبرونه څه دي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو په حواله د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو د امکان لپاره د طالبانو د حکومت د هڅو خبر ورکړی دی. د ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ یو راپور خپور کړی او ویلي دي سرچینې ادعا کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د قبایلي مشرانو یو پلاوی به په همدې موخه د تحریک طالبان پاکستان له مشر نورعلي محسود سره کتلي او خبرې ورسره کړي دي. وړاندې راغلي چې د طالبان حکومت او پاکستاني چارواکو په رسمي ډول کول دا موضوع نه ده تایید کړي. خو د پاکستان اکسپرس ټریبیون ریسپانډ دی ول ول پوری پاکستانی چارواکي په حواله چې نه غوښتل نومې واخیستل شي لیکلي چې د دوی د حکومت په پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی او دوی نور له پاکستانی طالبانو سره د خبرو په لټه کې نه دي. په دغه راپور کې د یو بل پاکستانی چارواکي له قوله ویل شوي چې دوی د دغې ناستې له ترسره کېدو څخه په بشپړه توګه بې خبره دي. په دغه راپور کې راغلی دي چې له پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره د پاکستان د حکومت یو اساسي شرط د دغې ډلې بشپړ تسلیمېدل دي. د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پیل شوې خبرې د تیر کال په نومبر میاشت کې وځنډول شوې. په دې اړه مودي طالبان د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر وپوښته. هغه په لیکلي پیغام کې ویل چې په دې اړه به معلومات ورکړي خو ځواب یې ورنه کړ. په همدې حال کې د سیاسي چارو پوه احمد سعیدي وایي چې د تحریک طالبان پاکستان ځینې غړي د پاکستان حکومت سره د خبرو مخالف او ځینې طرفدار دي.
مذاکرات بین طالبان پاکستانی
د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ خبرې اترې پیل شوې. خو د پاکستانی طالبانو په منځ کې دوه ډلې دي، یو ډلې د سولې او خبرو اترو پلوي کوي او بل ډلې مخالفه ده.
د سیاسي چارو یو بل په علیمداد علیم بیا وایي چې د طالبان حکومت نشي کولای پر پاکستانی طالبانو فشار راوړي او د دغو خبرو اترو هڅې مثبتې پایلې نشي لرلی.
طالب ها هیچ نقشی در این قسمت بازی کرده نمیتونن.
طالبان په دې برخه کې هیڅ رول نشي لوبولای، ځکه هم د پاکستان له حکومت سره ژمنې لري او هم له ټي ټي پی سره عقیدوي یووالی لري. په ډېر نرم ډول په دې هڅه کې دي چې ګټور تمام شي او لږ تر لږه خپل مسؤلیت دواړو خواو ته ادا کړي، خو فکر کوم چې په اخر کې نتیجې ته نه رسیږي.
تصور میکنم که در نهایت به نتیجه نه میرسن.
پاکستان دا کوي چې تحریک طالبان پاکستان غړي په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او د طالبان حکومت د دوی پر ضد له زور نه کار اخلي. خو د طالبان حکومت تل دا خبر رد کړي او د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی تر منځ د خبرو ملاتړ کوي. تر دې مخکې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي و چې د طالبان حکومت دوی ته ویلي و چې پاکستاني طالبان به د ډیورنډ کرښې لغې غاړې سیمو ته واستول شي او د افغانستان نورو سیمو ته به انتقال شي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي ورته ویل چې د پاکستان د حکومت د اندېښنو د کمولو او د پاکستان د اداو د مخنیوي په خاطر به ډیورنډ کرښې ته څیرمه یو شمېر پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدول شي. خو ښاغلی مجاهد دا ونه ویل چې دا کډوال به کومو ولایتونو ته لېږدول کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د نړۍ په مسلو کې د سر خبر دا دی چې کاناډا پر یو شمېر ایرانی قاضیانو بندیزونه لګولی دي.
د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ایران په وړاندې د بندیزونو په دوام دا ور د ایران د اسلامي انقلاب د محکمې پر وتنو قاضیانو له بشري حقوقو څخه د سیستماتیکو سرغړونو په خاطر بندیزونه لګوي. هغې زیاته کړه دغه بندیزونه د ایران په اړوند د خاصو اقتصادي اقداماتو له مخې او د امریکې، اروپایي ټولنې او برټانیې له موافقې سره سم لګول شوي. دا اوه کسان د اصفهان، مشهد، کراج، شیراز، ګورګان او تهران د انقلابي او جنایي محکمو قاضیان دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیې دغه قاضیان د ایران د قضایي قوې اصلي ستنې او د ایران د خلکو له اساسي حقونو او ازادیو څخه د سختې او منظمې سرغړونې مرتکبین بللي. د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی زیاته کړې انقلابي محکمې د انقلابي ګارد او استخبار راتو سره نږدې اړیکې لري چې د جعلي محاکمو د اعدام د حکومتونو د صادرولو د اوږدې مودې حبسونو او د بندیانو په زورونې باندې معروف دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د اعدام له سزا سره پر خپل مخالفت ټینګار کړی. د کاناډا د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه وایي دغه هیواد د ایران پر رژیم فشارونو ته دوام ورکوي چې د خپلو خلکو مشروع شکایتونو ته ځواب ووایي او بشري حقونو او ازادیو ته درناوی وکړي. اعلامیه زیاتوي د بشري حقونو، ازادیو او د خلکو ژوند ته درناوی او له ویرې، ظلم او تشدد څخه یو خالي ټولنه د ایران د خلکو حق دی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي د تیرو میاشتو د مظاهرو په ترڅ کې د ایران خلکو غوښتل چې بشري حقونو او ازادیو ته درناوی وشي، خو حکومت اعدامونه، جبر او تهدیدونه زیات کړل. کاناډا تر اوسه پورې د ایران د حکومت د سپاهي پاسداران، استخباراتو، محاکمو او اقتصادي سکتور پر 133 چارواکو او 192 اړوند ادارو باندې بندیزونه لګولي. د تیر سپتمبر په نیمایي کې په ایران کې وروسته له هغه پراخ لارونونه پیل شول چې یوه ځوانه نجلۍ مهسا امینی چې د حجاب د نه رعایت په تور نیول شوې وه، د ارشاد پولیسو په توقیف کې مړه شوه. ایراني چارواکو د مظاهرو پر مهال په خلکو له ډېر فشار کار اخیستی او د بشري حقونو د مدافع ډلو په وینا په خلکو یې مخامخ ډزې کړي. د ایران د بشري حقونو د مدافع ډلو د شمېرو له مخې په دغو تیرو 9 میاشتو کې لږ تر لږه 530 کسان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوریدونکو په افغانستان کې یو شمیر کروندګر وایي چې د محل د حاصلاتو د اخیستو وخت را رسیدلی، خو وایي چې حاصلات په کمه بیه خرڅیږي او د ساتنې لپاره یې سړې خونې نه لري.
د غزنی ولایت دا بڼوال محمد قاسم وایي چې په خپل باغ کې مختلف میوې لري، خو اندېښمن دی چې دا میوې له پخېدو وروسته ورستې نه شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په ولایت کې یو سړې خونې نشته چې د خپل بڼ میوې پکې وساتي او په مناسب وخت کې یې وپلوري.
په هر ولایت کې باید ډېرې سړې خونې وي چې موږ بڼوال او بزګر لږ تر لږه شل ورځې یا یوه میاشتو کولی شو مڼې او خپل نور محصولات پکې وساتو. اوس ناکو ډېر ښه باغونه شته او دا باید وساتل شي، خو هیڅ امکانات یې نشته.
د کندهار ولایت یو بزګر عزیز الله ازادي راډیو ته وویل سکالی په خپلو ځمکو کې اوګه کرلې ده، خو وایي د سړو خونو د نشتوالي له امله مجبور دی خپل محصولات په کمه بیه وپلوري.
په بدخشان کې د محمود په نوم یو بڼوال هم د قاسم او عزیز الله په څیر ورته شکایت لري.
زموږ ستونزه دا ده چې یوه ښه او معیاري سړه خونه نه لرو. له اوسني حکومت څخه غواړو چې د موسساتو په مرسته سړې خونې جوړې کړي چې زما په ګډون ټول بڼوال وکولی شي خپلې میوې پکې وساتي او په ټاکلي وخت یې وپلوري.
د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت بیا وایي له خصوصي سکتور سره یې په ګډه هڅې پیل کړې چې په بیلابیلو ولایتونو کې سړې خونې جوړې کړي. د دې وزارت ویان ملا مستعین عمر ازادي راډیو ته وویل
د چې سړې خونې د کرنیزو محصولاتو په بازار موندنه کې اهم رول لري او د کرنې وزارت په دې برخه کې د خصوصي سکتور او هم د همکارو موسسو سره مجلسونه دایر کړي دي او دوی ته د زمینی برابرولو تعهد ورکړی دی، او په دې برخه کې خصوصي سکتور په بازي ځایونو کې لا آماده دی.
نوموړي زیاته کړه دوی په پام کې لري چې په کابل، لغمان، میدان وردګو او کندهار کې هغه شپږ سړې خونې چې غیر فعاله دي بیرته فعال کړي. د یادونې د چتر د مخ کې هم افغان بزګرو او بڼوالو شکایتونه کړي وو چې د سړو خونو د نشټوالي لامل محصولات په ډیره کمه بیه خرڅېږي او ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته وړل کیږي چې ځینې وخت بیرته په ډیره لوړه بیه افغانستان ته صادرېږي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلی سلامونه هم نه عبادت سلامه د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ته خبره کوم. زاول حق نو د امر د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ډیره وچکلی پکښې ده، ډیره سخت وچکلی پکښې ده، خلک استړي او بیا واز لدی. نو کم د پرا ولایت مسولین چې دین دوی دی او دا سیاحت راوستي د بیوزلی او د وچکلی حالات و د ګلستان د ولسوالۍ د ټول کې د خلکو سره دی وویني. نو دوی کم حیات چې راوستي اسی ولسوالی ته بالا د مرکز میجر راو غړي څه مشکل لري هغه شی نه لري، هیڅ مشکل نه لري. بالا بیرته ولاړ شي نو دوی د پر د اطراف پښتنه وکي را دي سي د وچکلی او بيوزلی او ستړیا معلومات ځان ته وکي. حتی د اجمش په کلی کې د اجمش کلی ک نور کلی یو ځای یو پیپ چالانې یو مایه چالانې شل دیش کس کوچنیان پر ټول نوبت نه رسي چې د خوراک وبدنی ویسي. نو ستاسو یو جهان مننه د اجمش رخت یو ځای ورسوي کور ودن الله دې خیر درک.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې. زه د محلي صنفونو د ټولګیو یو استاد یم. نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ صنفونه رایله کړي، محلي ټولګي ټول پرېږدي، ځکه د کې د افغانستان ماشومان لپاره ښه تعلیم تربیه پکښې او ښه پر وخت راتلل ماشومان مو ښه برابر کړل. اوس سمپونه باندې ماشومان وګرځه په کوڅو په لارو کې ګرځي اڅه زده کړي او ټول ځینې هېر دي. په دې کې زموږ هم ګټه وه، د حکومت هم ګټه وه، د نړیوالو موسساتو له طرفه څخه تشویقېدل. نو موږ دا هیله کوو د طالبان حکومت څخه زموږ سمپونه را پرېږدي، موږ ته خپل سمپونه فعالیت ته بیرته اجازه ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زابل غنی د پکتیا ولایت د ګرد سره یو سره د پرنګیس مشهدم کایم. اوس مهال په ترکیه استنبول کې یم. والله لارې ډېرې خرابې دي، ډېر مشکلات دي، لارې ډېرې کړکېچنې دي، هوا ډېره ګرمه ده، بلې هر سخت ظلمونه کېږي افغانانو سره. که هر څوک مې غږ اوري، کوشش وکړئ چې له دغه لارې څخه ډډه وکړئ، ځکه لارې ډېرې خرابې دي، په لارې مرګونه هر شی موجود دي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو، د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو خپل سره نیول او ځورول سملاسي پای ته ورسوي. دغه سازمان د پناه غوښتونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د جون په شلمه لمانځل کیږي دغه غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د دغه سازمان په حواله لیکلي، دا کډوال چې پاکستان کې له نیولو او ځورونې سره مخامخ دي، تر ډیره هغه افغانان دي چې د طالبانو له ناوړه چلند تښتېدلي. طالبانو بیا تر پخوا تر دې دا رد کړي چې ګواکې دوی دي د افغانستان د پخوانی حکومت له یو شمیر کسانو سره ناوړه چلند کوي. د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت هغه ادعاوې رد کړې چې ویل کېږي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ګډون القاعده او ټي ټي پي غړي فعال دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت اوس ویلي چې په افغانستان کې هیڅ وسلواله ډله فعال حضور نه لري. دا ادعا داسې مهال کېږي چې داعش په دې وروستیو کې په بدخشان کې دوه خونړي بریدونه وکړل چې د طالبانو د دوو لوړپوړو چارواکو په ګډون شل کسان پکې ووژل شول. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزیر اعلان کړی چې د سیمنټو د پنځو لویو فابریکو په جوړولو سره به د هیواد د سیمنټو په تولید کې پر ځان بسیا شي. او یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق ویلي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې له شپږ سوه پنځه اویا روغتیایي مرکزونو سره مرسته کړې ده.
د زهرو کاروان.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي چې له پرمختیايي پروګرامونو پرته د کوکنارو کښت منع کول به پر اقتصاد ناوړه اغېزې ولري.
د کوکنارو د کښت اقتصادي ناوړې پایلې به پر څو سیمو په تېره بیا په لویدیځو او شمال لویدیځو سیمو ډېرې وي، ځکه په دې سیمو کې خلکو مخکې لا د اقتصادي ستونزو له امله خپلې ځمکې خرڅې کړې او ډېرو خلکو یې کډوالۍ ته مخه کړې.
دا چې د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد کومې ناوړه اغېزې کړې دي، په دې اړه مو له اقتصادي کارپوه نیاز محمد نثار سره مرکه کړې ده.
عمده اغېزې دا دي چې اول د مشروع کاروبار یا د مشروع تولیدي او اقتصادي جریان څخه مالی منابع وځي. کله چې مالی منابع ووتلې، د دې سره نامشروع اقتصاد وده کوي.
په یو راپور کې به واوري چې د یو معتاد میرمن شفیقه وایي چې د خاوند د احتیاط له امله د خپلو نهو اولادونو مسؤلیت را دغاړي دی.
شپږ کاله کېږي چې خاوند مې معتاد شوی دی. کور ته څه د راوړي؟ برعکس، په کور کې مو چې څه درلودل هغه یو وړل، لکه غالۍ، د ګاز ډبه، بخار دیګ او ترموز. هر څه مو چې درلودل ټول یې خرڅ کړل او په هغو پیسو یې هیروین راونیول.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
رښتیا هم چې ډېره دردناکه پېښه وه، خو ته تر څو پورې به ژاړې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وایي چې په افغانستان کې له پرمختیايي پروګرامونو پرته به د کوکنارو منع کول اقتصادي ستونزې او بېوزلي نور هم ډېره کړي. د دې انسټیټیوټ په تحلیلي راپور کې د بهرنیو مرستو لیږوالي ته په اشاره سره ویل شوی چې د د کوکنارو د کښت منکول به د دې سبب سي چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته غیر قانوني کډوالي ډیره سي. بزګران هم چې یو فصل یې کوکنار نه دي کرلی شکایت کوي چې نور زراعتي محصولات د دې اړتیاوې نشي پوره کولی او له ډیرې بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت لومړی فصل پای ته رسېدلی او د یوې برتانوي موسسې اټکلي سروې ښیي چې یوازې د هلمند ولایت کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی دی، خو تر دې مهاله هیڅ یو مسؤول بنسټ دا راپور نه دی تایید کړی. اوس د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ یا یو ایس آی پی په یو راپور کې راغلی که د کوکنارو کښت په همدې ډول بند پاتې وي او پرمختیایي پروګرامونو ته هم پام ونه سي، په افغانستان کې به اقتصادي وضعیت نور هم خراب سي. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ اوسېدونکی نقیب الله چې ساش کال یې په خپله مځکه کې غنم کرلی وایي ساش کال یې چندان عاید نه دي ترلاسه کړي او آن دا چې خپلې لګول سوي پیسې یې هم لاسته نه دي ورغلي.
کوډونه وشان ګران چې غنم خو موږ ته خپل چیلا نه جوړي، ځکه د ټکټر او د کوډ روپی موږ ته غنم نه سره جوړولای. په کور کې مثال چې ډیری تاسو کورنۍ ستا چې درې څلور منه تاریخ په واړه ولغه به شی ور جوړوي ولور به پر باندې وو، نو غنم خو هغه نس کېدلی. بیا کې مو کې د خوراک به کې یو بره او پلمی ټو بل شام خو دینې سره برابر. د اسلامي امارات مغشتنه ده چې موږ ته داسې وشه موسسات برابرې کې یو دغه ستوخم راته برابر کې چې مثال هغه د تاریخ رقم کار وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ پر راپور کې راغلي دې ټکي ته په پام سره چې په روان کال کې له افغانستان سره بشري مرستې یو میلیارد ډالرو ته راکښته شوي، د پرمختیايي پروګرامونو د نشتوالي په صورت کې به په زراعتي سیمو کې بېوزلي نوره هم ډېره سي. د لسیس ادارې څېړونکي ډیوډ منسفیلډ خبرداری ورکوي چې د کوکنارو د کښت لمنه کولو او بهرنیو مرستو له کمولو سره به له افغانستان څخه اروپا ته د کډوالۍ بهیر نور هم ګړندی سي.
Some of the consequences of the ban in terms of
د کوکنارو د کښت اقتصادي ناوړې پایلې به پر څو سیمو په تیره بیا په لویدیځو او شمال لویدیځو سیمو ډېرې وي، ځکه په دې سیمو کې خلکو مخکې لا د اقتصادي ستونزو له امله خپلې ځمکې خرڅې کړې او ډېرو خلکو یې کډوالۍ ته مخه کړې. دا خلک تر ترکیې پورې د کډوالۍ لپاره 2000 او تر سربیا پورې 3000 ډالر ورکوي او د لارې د دوی پر مخ خلاصې دي. د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې لرې نه ده چې دا خلک د خپل هیواد پرېښودلو ته اړستل شي او د دوی لپاره دا یوازینۍ لاره ده، ځکه په هیواد کې کاري فرصتونه نشته.
Period what we leave the country because there's little to do in the country.
د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت له شی موادو سره د مبارزې مهین تازه د ونعمال سیاسي برخې له مسولې سره د لیدو پر مهال له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د معتادینو د درملنې او بدل کښت په برخو کې دي د دوی له حکومت سره مرستې وکړي، خو تر دې مهال د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون هیڅ یو هیواد په افغانستان کې د کوکنارو د کموالي راپور نه دی تایید کړی او د کوکنارو د بدل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره د مستقیم مرستو په اړه هم څه نه دي ویلي. په پام کې ده چې ملګري ملتونه د راتلونکي میلادي کال په منځنیو میاشتو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې راپور اعلان کړي او د دې تر څنګ د طالبانو حکومت هم د کوکنارو د کښت د سروې په راپور چمتو کولو بوخت دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي له پرمختیايي پروګرامونو پرته د کوکنارو کښت منه کول به پر اقتصاد ناوړه اغیزې ولري. ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اقتصادي کارپوهان وایي چې د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد ناوړه اغیزې کړي دي. دا چې دا ناوړه اغیزې څه دي، د دې ناوړه اغیزو عمده عوامل څه دي، ولې په تیرو شلو کالو کې له نشه یي موادو سره مبارزې مطلوبه نتیجه نه درلوده، د دې ناوړه اقتصادي وضعیت د مخنیوي لپاره څه ډول پالیسیو او ستراتیژیو ته اړتیا ده، او په مجموع کې باید څه وشي چې د افغانستان پر ملي اقتصاد د نشه یي موادو د کاروبار د ناوړه اغیزو مخه ونیول سي، په دې اړه مو د اقتصادي کارپوه نیاز محمد نثار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې په عمومي ډول د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد څه ناوړه اغیزې لري.
عمده اغیزې دا دي چې اول د مشروع کاروبار یا د مشروع تولیدي یا اقتصادي جریان څخه مالی منابع وځي، کله چې مالی منابع ووتلې د دې سره نامشروع اقتصاد وده کوي. د نامشروع اقتصاد وده د دې لامل کیږي چې عمومي اقتصادي ارقام ورک سي. کله چې عمومي اقتصادي ارقام ورکسي دولت د اقتصادي سیاستونو او اقتصادي پالیسیو په تطبیق کې د مشکلات سره مخ کیږي. بل ناوړه اغیزه دا ده چې د مشروع کاري فرصتونو څخه تولیدي قوه استل کیږي، ورپسې په غیر فعال کاري نفوس باندې د معتادو انسانانو بدلیدل دي. کوم انسانان چې په نشي توکو باندې معتاد کیږي هغه د ټولنې په غیر فعال کاري نفوس باندې بدلیږي. نه یوازې دا چې دوی د ټولنې لپاره کم تولیدي کار نه کوي، بلکې خپل د ټولنې د وژو بارم ګرځي او د خپل ځان سره یو ځای د خپل کورنۍ اقتصاد هم په لازمه اندازې سره زیانونه او تاوانونه رسوي. دغه د نشي توکو کاروبار پر انفلاسیون باندې منفي تاثیرات لري، ځکه د نشي توکو کاروبار د ارزي او د تقاضا میکانیزم په خپل عادي شکل سره کار کولو ته نه پرېږدي او په هغه کې پاشلتیا ایجادوي. د دې سره په ټولنه کې د عمومي قیمتونو سطح لوړیږي او د پیسو پارسوبر سره ایجادیږي. د دې په دوام د نشي توکو کاروبار په ټولنه کې د عاید ناعادلانه ویش رامنځته کوي. بل منفي اغیزه د نشي توکو د کاروبار د دادی چې د تادیاتو په بیلانس کې کسر ایجادوي. چیرې چې نشي موادو کاروبار وده کوي، په دې سره د نشي توکو کاروباریان چې خپل کم نجومي عواید ترلاسه کړي دي په دغه عوایدو باندې دوی راولاړیږي او د نور هیوادو څخه لوکس اجناس راواردي او د نور هیوادو څخه د واردات سطح زیاتیږي. کله چې د واردات سطح زیاته سوله، په دې سره د تادیات په بیلانس کې کسر ایجادیږي او د تادیات په بیلانس کې کسر د دې لامل کیږي چې د هیواد وارداتو اندازه زیاته شي. د دې ترڅنګ کم مالی منابع چې هغه د مشروع اقتصادي جریانو څخه استل کیږي په مشروع ډول سره د مخدره مواد په کاروبار کې پر کار چول کیږي، د خپل د تادیات په بیلانس کې د کسر د ایجاد لامل ګرځي. بل د داخلي تولیداتو د ودې مخنیوي کوي، ځکه کم مالی منابع چې د دې جریان څخه وځي د مخدره موادو کاروباریان اکثر دوی د لوکس او اجناسو د رانیولو او د ملکیتونو پر رانیولو باندې خپل منابع ډیر لګي ترڅو د ود بیا فروش د لارې څخه خپل پیسې سپینې کړي. د مخدره موادو ورستی منفی اغیزه هم داده چې د لوی اقتصاد مدیریت پیچلی کی د دولت لپاره او د اقتصاد پالیسی جوړونکو ارګانو لپاره دا سخت کیږي، ځکه هلته ارقام نه موجود، هلته کاري ساحې نه معلومي، هلته د کاروبارو ارزښت نه معلوم. نو د لوی اقتصاد په سطح باندې اقتصادي ثبات ایجاد او د لوی اقتصاد شاخصونو دغه په دوامدار ډول سره کنټرولول چې عبارت دي انفلاسیون او بیکاری او ناخالص کورنی تولیداتو د وجې څخه، دغه ټول چې دي د دې کنټرول او د دې مدیریت د اقتصاد لپاره پیچلیکی.
په تیر شلو کلونو کې د نشي موادو سره د مبارزې لپاره بیلابیلې ستراتیژي او پالیسۍ جوړې شوې خو نتیجه یې شور نه کړې. ځکه اقتصاد پوهان داسې باور لري چې کله کله حکومتي پالیسۍ او ستراتیژي هم داسې دي چې په لوی لاس د نشي موادو کاروبار ته لار هواروي. تاسو دې خبرته په څه نظر ګوري؟
دقیقا، دانو مختلف عوامل درلودلای شي. مثلا کېدلای شي چې د دولتونو چارواکي په دې مسله کې لټی پکشي کوي او یا د دوی خپل ګټي پکشي کوي. خپل دولتونو چې دغه سي حضره موادو د کاروباري شبکو څخه تشکیل سوي.
د نشي موادو کاروبار پر څلورو برخو باندې بشل سوچي: یو د نشي بوټو کښتي، یو د نشي موادو تولید دی، بلې قاچاق دی او بلې استعمال دی. ستاسو نظر باندې په دغو څلورو برخو کې کومه برخه ډېره زموږ پر ملي اقتصاد باندې ناوړه اغېز کوي؟
تر ټولو منفي اغېزه چې زموږ پر ملي اقتصاد باندې یا هم زموږ پر اجتماعي ژوندانه باندې کوي هغه د دې بوټي کښت دی، ځکه شروع یې د همدې ځای څخه کیږي. او هغه د بوټي په کښت کې چې کوم کاري قوه او کوم انساني انرژي مصرفیږي او کوم اجتماعي او اقتصادي ظرفیتونه چې پر کار باندې لویږي هغه زموږ د افغانستان پر مځکه، د افغانستان پر اوبو باندې دا کښت شوی دی. او هغه اجتماعي عواقب یې هم تر ډیره پرې پله د افغانستان و خلکو ته متوجه دي.
ستاسو په نظر دغه ناوړه اغیزې به زموږ پر ملي اقتصاد باندې تر څه وخته پورې پاتې وي؟
د نشي مواد اغیزې شاید په لنډ مال کې نه، بلکې په اوږد مال کې د بین څخه ولاړې شي، ځکه دلته څو مسایل مطرح کیږي. یو د هغو څخه د بدیل کښت ایجاد، چې کوم بزګران، کوم کروندګر او کوم نور کسانو چې په دې بخش کې کار کوي او د دې لارې څخه خپل د ژوندانه اړتیاوې تامینولې، تر هغه وخته پرې چې دوی د نشي موادو د کښت په بدیل لارې پیدا کوي او د بدیل لارو څخه خپل د ژوندانه اړتیاوې پوره کوي، دا بخواړي.
تاسو د بدیل معیشت خبره وکړه، ځینې کارپوهان وایي چې دا یو ناکامه تجربه ده چې یوازې د بزګر سره مرسته کوي.
نه یوازې دغه د نشي موادو د بدیل مسله، بلکې په عموم کې د افغانستان عمومي زراعتي سیستم دا یو نوښت ته ضرورت لري، دا یو نوي سازماندهي او یو نوي سمبالونی ته ضرورت لري، یو نوي شکل ورکوونی او لوري ورکوونی ته ضرورت لري چې په عمومي ډول سره داسې کرنیزي پالیسی د اقتصادي او خدماتي پالیسی سره په همغږي کې او د نورو مسایلو په نظر کې نیولو سره جوړ شي او تطبیق شي، چې په عمومي ډول سره د افغانستان اقتصاد د یو سنتي اقتصاد څخه په یو نسبتا عصري اقتصاد باندې بدل شي. که موږ ارقامو ته مراجعه وکړو، تقریبا د افغانستان 80% کاري نفوس په کلیوالي سیمو کې په زراعتي سکتور باندې اخته دي. په داسې حال کې د زراعتي سکتور محصولات د افغانستان د جی ډی پی تقریبا 10% برخه جوړي. د افغانستان پاتې 10% کاري نفوس چې په ښارونو کې په خدماتي او تولیدي سکتور کې لګیا دي، دا د افغانستان د پاتې 80% جی ڈی پی تشکیلی. جی ڈی پی په داخل کې د تولید شویو نهایی اجناسو او خدماتو نهایی ارزښت ته وایي. په جی ڈی پی سره موږ کولای شو د یو هیواد داخلي ناخالصو تولیداتو مجموعي ارزښت ځان ته معلوم.
درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو اوریدل چې اقتصادي کارپوهان وایي د افغانستان پر ملي اقتصاد به د نشه یي موادو د کاروبار ناوړه پایلې تر ډیره وخت پاتې وي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین چا کوئی
تا چه غاره چه ما موتاد که پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شاید های چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینه
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي د معتاد د کورنۍ روغړي نه یوازې دا چې د اعتیاد له خطر سره مخ دي، بلکې د کورنۍ د اقتصادي او اجتماعي مسؤلیت پیټه یې هم پر اوږو بار وي. له دې ډول کورنیو څخه یوه هم شفیقه ده چې د خپل میړه د اعتیاد له امله د کور ټول مسؤلیت د دې پر غاړه دی. د شفیقې اولادونه وایي څو میاشتې کېږي چې پلار یې کور ته نه دی راغلی او مور یې د خلکو په کورونو کې په کار بوخته ده. له همدې امله نشي کولای چې دوی ته د زده کړې اسانتیاوې برابرې کړي. زموږ همکار په دې راپور کې د شفیقې ژوند ته لنډه کتنه کړې چې په ګډه یې اورو.
شفیقه د نهو اولادونو مور ده او څو کاله کېږي چې خاوند یې معتاد دی. له همدې امله د اولادونو د روزي ګټلو او زده کړو دروند پیټی د دې پر اوږو پروت دی. دا وایي چې پخوا به یې لورګانو له کوره د باندې پر سړکونو کار کاوه او د کور د مالي لګښتونو په برخه کې به یې له دې سره مرسته کوله، خو له کومې ورځې راهیسې چې د طالبانو حکومت د دوی د لوڼو پر کار بندیز لګولی، د لس نفري کورنۍ مسؤلیت یوازې د دې پر غاړه دی.
شپږ کاله کېږي چې خاوند مې معتاد شوی دی. کور ته څه نه راوړي، برعکس په کور کې مو چې څه درلودل هغه یو ویل، لکه غالۍ، د ګاز ډبه، بخار دیګ او ترموز. هر څه مو چې درلودل ټول یې خرڅ کړل او په هغو پیسو یې هیروین راونیول. د کور لپاره روزي ګټل زما پر غاړه دي، د کار لپاره بل څوک نه لرم.
شفقه وایي چې له شپږو میاشتو راهیسې خاوند کور ته نه دی راغلی او نږدې دوه میاشتې مخکې خپلوانو خبره کړه چې میړه د طالبانو حکومت په کابل کې د درملنې روغتیایي مرکز ته بولی دی، خو اوس چې دوه میاشتې تیرې شوي بیا یې هم خاوند کور ته نه دی راګرځېدلی. منیژه د شفقې مشره لور ده. دې پخوا پر سړکونو خوراکي مواد خرڅول او له مور سره یې په مالي برخه کې مرسته کوله. د یو خویندو یې هم د نورو نجونو په شان هیله درلوده چې ښوونځي ته د تللو له لارې به ښه راتلونکی ولري، خو د پلار احتیاط د دوی راتلونکی تباه کړ.
کله چې مې مور کالي مینځلو ته ځي، زه مې د پلار اولادونه ساتم. کله چې نورې نجونې وینم چې درس وایي او سواد لري، په رښتیا چې ډېره ځورېږم. زه خپله د ستونزو له امله درس نشم ویلی، خو څه وکړم، ژوند ستونزې لري. مور مې د خلکو کالي مینځي او زه د قلم او کتابچې رانیولو پیسې هم نه لرم. پلار مې کور ته نه راځي، 5 میاشتې کېږي چې پلار مو نه دی لیدلی.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې بې سرپناه معتادین ډیری هغه معتادین دي چې کورنۍ لري خو نه غواړي چې خپلو کورنۍ ته ستانه شي او شپه ورځ له معتادو ملګرو سره د باندې تیروي. د معتادینو د درملنې د یو روغتیایي مرکز کارکوونکی ارواپو متي الله وزیري وایي احتیاط نه یوازې دا چې د کورنۍ نور غړي د احتیاط له خطر سره مخ کوي، بلکې د کورنۍ اقتصادي او اجتماعي مسؤلیتونه هم د کورنۍ د نور غړو پر اوږو راچوي.
زمانی که والدین معتاد باشند،
کله چې مور او پلار معتاد وي، لا اولادونو سره بد چلند کوي او انده چې نشي کولای د هغوی خوراک، کالی او نورې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. له همدې امله د معتادینو اولادونو ته د ټولنې د نورو خلکو په پرتله ډیر زیان رسیږي.
که څه هم د طالبانو حکومت تیر کال د ژمي په لومړیو کې د کابل په ګډون له څو ښارونو څخه معتادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته یوړل، خو ځینو معتادینو ته درملنې وروسته د نشه یي موادو د ارزانه او اسانه پیدا کېدو له امله بیرته نشو ته مخه کړه.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د یو معتاد میرمن شفیقه وایي چې د خاوند د اعتیاد له امله د خپلو نهو اولادونو مسؤلیت را دغاړي دی.
دا زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پوری په لنډو څپو نونس 25 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پوری په 1280 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې د بسم الله جان دوه ورونه د موټر په ټکر کې مړ کیږي. دا غم پر بسم الله جان دومره بد اغیزه کوي چې د ژوند ټولې چارې جنې پاتې کیږي. اکثره وغزاړي او یا هم پاندېخنو کې ډوبي، خو یو انډیوال له دې غم څخه د ژغورلو لپاره هغه ته یو لار ورخي. دا چې دا د ژغورلو لار بچوي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بسم الله جان، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ولی جاری خیریت دی؟
ولی بنا جارم دیت مورونو مرگ لغم دی.
آقوی دی خدای او بخی تو وس مجاره مڑی پجاره بیر تا نجوندی کیگی.
زا دوکان داده دخلا پان رازم چه گونده پامی او پا برشی، خود آغم دیت رون دی طول او رس پجاره را باندی تیرشی.
نو دا آغی پی که خود دو میاشتی کی؟
دو میاشتی کیگی کو زمایس نیریگی لکم دا اوس می چه دوری نو جنازو تا گورم.
آقا خودو موتر تا کرو یو پیخ و تیرش و خدای تا صبر و که
زی منم چه و پیخ و خود دیر دردناک پیخ و
ریختی هم چه دیر دردناک پیخ و خود تا تر چو پوری بجاری
پیگش بجانا سو وقت رئیستی چه دا پیخ شوی لاغا وقت رئیستی بیاتر اوس پوری ماسم خوب ندکره کلچی ویدشم بس خپل ځوانې مرګرونه په خوب کې ویده ما.
خیر اوس خو هغوی ستا په ژړا بیرته نه راژوندي کیږي، خدای ته صبر وکړه.
ټول دوستان راته وایي چې صبر وکړه، خو صبر کول دومره اسانه کارم نه دی. زه دا دومره لوی غم یوازې څنګه هېر کړم؟
نو ولې یوازې؟ شکر دی پلار، مور، میرمن، بچیان او نور ورونه لري.
هر څوک خپل ځای لري، د ورونو ځای بل څوک نشي ډکولی.
اجمله څه خبره ده؟ دا بسم الله جان ولی جاری
د خپل ځواني مرګانو ورونو لغم جاری.
نو دغه په کې خود وی میاشت کیږي
او وایس په کاغذ وسی جوړ ور باندې فلبی دورو نو غم څنګه دبر جاری هر کم غم د ځوانانو ورونو غمونه.
لالا جان ته بسم الله جان ته لګ د سړی ډاډ ورکه، زوم چې یو ضروری کار لره.
سم ده ولار شه. یار بسم الله جان ته ماجیبا سړی ته به تر څو پورې جاړي ستا په ژړا خو دې ورونه بیرته نه راژوندي کیږي.
ما هم ډېر کوښښ کړی دی چې دا غم هېر کړم، خو څه وکړم، نه وېرېږي نه وېرېږي.
راشه چې لالا دې داسې شی درکړي چې دا غم دې بیا بیخي په یاد هم نه شي.
څه ژړا کوې؟
تا سګرټ وڅکوه چې ټول غمونه دې له زړه ووځي.
په سګرټو مې غم له زړه نه ووځي. دا وګوره، له سهار راهیسې مې 500 دانې سګرټ څکولي دي.
دا هغسې سګرټ نه دی چې تا څکولي دي، دا بیخی جلا سیگریت دی.
دا څنګه سیگریت دی؟
تو خو یو ځل وڅکوه بیا به پخپله پوه شې چې دا څنګه سیگریت دی.
سمه ده، ته راکه چې وڅکوم.
او واخله وڅکوه.
رازه
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
رازه رازه مهرباني وکړه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. رازه رازه پر دغه چوکۍ کېنه.
سمه ده ډاکټر صاحب، نن کېناستم.
ښه وایه، څه تکلیف لري
ډاکټر صاحب؟ زه د هیروینو عملي یم او اوس غواړم چې د ځان علاج وکړم.
ښه، ته کیسه وکړه چې څنګه عملي شوې.
ډاکټر صاحب، کیسه داسې وه چې لس کاله مخکې مې دوو ورونو موټر ټکر کړ او دواړه ووژل شول.
خدای دې وبخښي. ښه، بیا څه وشوه؟
ما دا غم نشو زغملای. د مې لپاره چې دا غم هېر شي نشو ته مې مخه کړه.
نو څنګه شو؟ بیا د غم هېر شو؟
نه ډاکټر صاحب، غم هېر نه شو، بلکې زه نور غمونه مې هم پر اوږو بار شول او ملا یې غوټه در ماته کړه.
څنګه ملا غوټه در ماته کړه؟
یو دکان مې درلود، هغه مې هم خنځ کړ او پیسې یې ټولې په نشو کې راڅخه لاړې.
بیا څه وشو؟
تر دې وروسته مې میرمنې او وړو بچیانو ډېرې لوږې او تندې راسره وګاللې. بېچارهګان ډېر په تکلیف شو.
ښه، بیا څه وشو؟
دوه کاله وروسته مې میرمن ناروغه شوه، خو مې د علاج پیسې نه درلودې. څو وخت وروسته مړه شوه او واړه بچیان یې را پاتې شو.
بچیان دې اوس چیرې دي؟
د خسر کره مې اوسېږي. خسر مې هم ډېر غریب سړی دی.
خیر دی، مه ژاړه، خدای به خیر کړي. ښه دی، بچیان خو دې یو سرپناه لري.
ډاکټر صاحب، دا دی ما خو ګورې چې په ځوانۍ کې مې ټول غاښونه وتلي دي، ویښتان مې هم تک سپین شوي دي، بېخي سرګلن بوډا ښکارم.
خیر دی، تا اندېښنه مه کوه، اوس هم شکر دی ځوانې، ویښته دومره مهم نه دي، غاښونه به دې هم جوړ شي.
نه ډاکټر صاحب، ځواني مانی نوره نه را پاتې، هډوکې، معده، سترګې، بس یو ځای مې هم جوړ نه دی.
ته هېڅ اندېښنه مه کوه، موږ به دې په شفاخانه کې بستري کړو، انشاءالله بېرته به روغ او جوړ شي.
ډاکټر صاحب، ما غلط فکر کړی و، زما په شان ډېر نور خلک هم غلط فکر کوي.
څنګه غلط فکر؟
ما فکر کاوه چې نشه به مې له زړه څخه غم لرې کړي. اوس پوه شوم چې نشه د هېچا غم هم نشي لرې کولی، بلکې په شلو نورو غمونه یې هم اخته کوي.
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
دادا کومې پیاله بنګ دې چې نشې پکې مستې دې. دادا کومې پیاله بنګ دې چې نشې پکې مستې دې. دادا کومې نغمې څنګه دې چې شاباس پکې نڅې دې. دادا کومې نغمې څنګه دې چې شاباس پکې نڅې دې. رباب تمی شهبازه زنغمایم تمی سازه. رباب تمی شهبازه زنغمایم تمی سازه. زمخامیم تمی سوریه ز آهنگ تمی آوازه. زنغمای تمی شمع تلمبای دجی شمع. ز پتنگ تمی پروازه تلمبای دجی شمع. ز پتنگ تمی پروازه ز مجنون تمی جنونیه ز زم غل تمی ممتاز زم جنون تمی جنون زم غل تمی ممتاز دادا گومی پیالے بندے چھ نشے پر کی مستی جی دادا گومی پیالے بندے